Doch, der Bammann.
وایس اف امریکا دیوان نن خبری خبرونه مهم سرټکی طالبانو د ګولیا دوشنبه په ورځ پنچیر د نیولو داوا وکړه او وی ویل د پنچیر د نیولو په نتیجه کې په ټول ملک کې جنگ ختم شو خو د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود ویلی چې دوی په پنچیر کې موجود دي او د طالبانو په ضد مزاحمت دوام لري بلخوا ملګری ملتونه ویلی طالبانو د بشری مرستو د کارکونکو د خوندیتوب ژمنه کړې او په کراچۍ کې د دماغو سره تړلي مصنوعي لاس جوړولو بایونکس کمپنۍ مشران وایي چې تر دې مهاله یې 95 کسانو ته مصنوعي لاسونه لګولي د 400 ماشوم محمد صادق د نړۍ تر ټولو نه وړوکی تن دی چې دوی ورته د دماغو سره تړلې مصنوعي لاس لګولې د خبرونو د تفصیل لپاره را سره ملوسی ستریم شهیدا د وایس اف امریکا ډیو ده نن د ګولیا دوشنبه ورځ د کال 2020 د سپتمبر د میاشتې شپږم نیټه ده په نن خبرونه کې د تزه انصر الله خان هرکلی وایم تاسو به په نن خبرونه کې رپورټونه وګورئ چې ایرانی مرډر کیس یا چې ایرانی کوم په کوهاټ کې وجل شو و د میډل سټوډنټ و دا غي په اړه باندې هم زموږ سره رپورټ په وی په دوبۍ کې یو پښتون دی چې هغه څنګه کامیاب شو د خپل قصه کوي هغه رپورټ هم لرو د په کراچۍ کې د مصنوعي لاس لګولو چې د دماغو سره کار کوي هغه رپورت هم لرو په بی آر ټی جوړ شوی د پیښور کې بس جوړ شوی دی د خو بیا هم وی ټریفیک زیات دی په دې اړه باندې هم رپورټونه لرو او نور رپورټونه هم دي چې د کابل د آی ایس آی چیف چې کابل ته تللی په هغه اړه باندې هم رپورټ دی د پنچیر په اړه به درته هم رپورټ وړاندې کوو چې هلته د طالبانو او د مسعود ډلې چې کوم ده د هغې جنګ کوم ځای ته جګړه کوم ځای ته رسېدلې ده داوی څه دي حقیقت څه دی دا به هم رپورټ درته وړاندې کوو خو اول زو په افغانستان کې چې کوم دین د خوراک د کمی سره مخ شوې ده د نړۍ چې کوم مشران دي هغه په دې اړه باندې هم فکر کوي ملګری ملتونه او وایي چې د طالبانو سره په دې اړه باندې خبرې کړې دي چې د بشري مرستو د کارکونکو خوندیتوب دی وکړي او طالبانو ورسره د جمعنه کړې ده چې دوی به خوندیتوب کوي دوی ته به سکیورټي ورکوي په دې اړه باندې زموږ همکار ارباب محمود علی یو رپورٹ تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو
د ملګر ملتونو وین سټیفنی شورک ویلی دی په افغانستان کې چارواکو لوس کړی چې د بشری چارو لپاره کارکونکو ښځو او سړو ته د تګ راتګ ازادي بي او ضرورتمند خلکو ته د رسیدو په وخت باندې بشری چارو د کارکونکو حفاظت یقیني کوي بیان چې د بشری مرستو لپاره مشر مارتن کریفت به راتونکو ورځو کې د افغان چارواکو سره نور ملاقاتونه هم کوي او یو وار بیا یې ویلي دي چې د بشري مرستو ټولنه به بې طرفه او په آزاده توګه دا کار سرته رسوي د طالبانو وایان سور شاهین په ټویټ کې لیکلي دي دا ملاقات د ملا برادر سره شوې دی او د ملګرو ملتونو پلاوی د بشري مرستو جاري ساتلو لوس کړی دی په کابل کې د یونما چارواکي رمیز الک باروف تیر هفته د ویډیو لینک ته لاره ویډیو په افغانستان کې د بشري چارو صورتحال ډیر ښه نه دی او دا چې دوی سره د خوراک ذخیره به د دې میاشتې اخره پورې ختم شي دوی ته یوازې د خوراکي توکو لپاره د 200 میلیون ډالر د مرستو ضرورت دی
نن چې زه دا وخت تاسو سره د کابل نه خبرې کوم نو صورتحال دا دی چې په افغانستان کې د نیمایي نه زیاتو ماشومانو ته دا یقین نشته چې نن شپه به دوی ډوډۍ خوري او کنه
د خوراک ته نړیوالې ادارې تر مخه په 13 کالو کې په افغانستان کې دوه واره د اوچکاله په وجه اندازن 60% فصلونه ضایع شوې دي د افغانستان لپاره د خوراک ته نړیوالې ادارې مشر میری الن مکرورټي وایي دا صورتحال په تیر حکومت کې هم وو او بیا کووډ راغلو او اوس د 15 اگست د طالبان وروسته معاشي ستونزه به حالات لا نور هم کړکېچن کی.
Estimates show that 40% of the crops have been lost, the wheat crops.
د اټکل تر مخه د غنمو 40% فصل ضایع شوی دی. سخ کال د غنمو کمی 800,000 تر رسیدلی دی. د دې لکه 140,000 خلک د لوګي سره مخ دی او د 100,000 نه زیات ماشومان هم د څخه د کمی سره مخ دي، کوم چې په وګدو کې دوی ته نقصان رسولی شي.
مزار شریف کې د خوراکي توکو ترلاسه کولو لپاره ورغلي دلاور وای دا ورسره ډېر مرسته ده.
نو فصل شوه دی، نو باران شته او نو اوبه. خلک ډېر په تکلیف کې دي. دا د نادار او ضرورتمند خلکو سره ډېر مرسته ده. دا د خدای ډېر احسان دی.
میری ایلن مکرورتی وای په سمدستي توګه د کډواله د ستونزې امکان نشته، خو د خوراکي توکو د کمی، د خراب امنیت او معاشي کمزوري په وجه په افغانستان کې حالات خرابېدل شي. ارباب محمودلي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا دیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. په پنچیر کې طالبانو داوه کړی دی چې هغه پنچیر نیولې دی او الته په ټول ملک باندې د هغه وس قبضه ده. د پنچیر د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو پر ضد ورسته ځای وو چې طالبانو د نیولو داوه کړی ده. بلخو احمد مسعود د یو غږیز پیغام د خبرولو سره په ټول افغانانو غږ کړی چې طالبانو پر ضد ملي پاسون وکړي. په اړه درته نور تفصیل د وایس اف امریکا آشنا په یو رپورټ چې جلال زید تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د طالبانو لخوا د دوشنبه په ورځ په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې د هغوی ځواکونه د پنجشیر ولایت په مقام کې خپل بیرغ اوچتوي. هغه ولایت چې د مخالفو ځواکونو وروستی قوي مرکز وو او اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د پنجشیر تر نیولو وروسته طالبانو اوس پر ټول افغانستان واک ټینګ کړی دی.
زموږ ملت نور د جګړې دوام نه غواړي او نور یې د دوام دلیل هم نشته دی. له همدې امله دا مهمه ده چې زموږ ټول هیوادوال باید وپوهیږي چې د افغانستان اسلامي امارت جګړه پای ته رسولې ده.
یو شمېر شاهدانو چې د امنیتي ملحوظاتو له امله خپل هویت نه دی ښودلی هم ویلي دي چې طالبانو بیګاش پد د پنجشیر ټول یا ته ولسوالۍ نیولې دي. وروسته له هغه چې طالبانو د پنجشیر ولایت د نیولو ادعا وکړه، د طالبانو ضد د مقاومت ځواکونو د دوشنبه په ورځ وویل چې هغوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د ملي مقاومت جبهې ویلي دي چې هغوی په پنجشیر کې په ستراتیژیکو موقعیتونو کې دي او د طالبانو او د هغوی د شریکانو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکړي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ځواکونو ترمنځ د څو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه او د یکشنبه ورځې په نښتو کې د مقاومت د جپې ویاند فهیم دشتی له طالبانو سره په نښته کې ووژل شو. دشتی د طالبانو ضد غږ وو او په تیر حکومت کې د افغانستان د رسنیو یوه وتلې څیره ګڼل کېده. بلخو ایران د دوشنبه په ورځ پر پنجشیر ولایت د طالبانو بریدونه غندلې دي.
اخباری که از پنجشیر میشه
د پنجشیر په برخه کې مونږ واقعا د اندېښنه وړ خبرونه اورو. مونږ د تیر شپې بریدونه په ټینګه غندو. د افغانستان د مشرانو شهادت د ژورې خواشنۍ وړ دی. بهرنۍ مداخله دې وڅېړل شي. مونږ هم په اړه تحقیقات کوو.
اوس چې طالبان پر ټول افغانستان د واکمنې دوه خبره کوي، د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي هغوی هیله من و چې حکومت به د کار زمینه مساعده کړي او فابریکې به پرانستل شي.
تمام امیدونم دغه د څلور خلکو ته کاروبار پیدا کی، د کارخانه دخل ګور سرګردان دي، سرګردان دي، سبي راشي تر ماخه خرچشته او ګټه نشته.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان نوې حکومت به ډیر ژر اعلان کړي، خو هغه دقیق وخت و نه خود. نوموړي وویل د پنجشیر لنیول کې دورسته طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
VOA او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري بل رپورت په لوځو چې د افغانستان اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعال عظیم عظیمی وای طالبان ځوانانو ته وای چې وطن مپریک دی ځکه چې تاسو تعلیم افته او په هیواد کې کار وکړي خو په عمل کې څه هم ندی کړی خاغلی عظیمی وای مونږ وینو چې له وزارت څوکۍ څخه واخله د هوټل مدیرې مولایان ګمارلی هغه له طالبانو غوښتنه کوي چې کار دی اهل خلکو ته وسپارل شي همدار عظیمی وای د نامعلومه کسانو لخوا ګوښل کیږي خو د سیاسي خلار منځته کېدو لکبله نه پوهیږي خپل ستونزې چاته وړاندې کی نور تفصیل د منځه شهید سره په دې مارکه کې وګورئ
تاسو د مهال په افغانستان کې او په تیرو څو هفتو کې یو نه یو کې چې کوم څه وشول په افغانستان کې تاسو احساسات څه دي او ځان آیا محفوظه احساسوي هلته که څنګه
سلامونه او درود وړاندې کوم پوهیږم چې وطن له سختو حالاتو څخه تیریږي ټول خلک په تشویش کې دي موږ به کیسې زیاتې اورېدلې نقل قول به مو له مشرانو څخه اورېدل د انقلابونو د حکومتونو تغییر ولې متاسفانه باید ووایم چې نن موږ هم د دغه خړمخي تغییر شاهدان یو وطن کې خو وضعیت ډیر ناامید کننده ده یعنی هیڅوک د خپل راتلونکي ژوند لپاره او نه د راتلونکي نسلونو لپاره داسې کوم معلوم تعریف او د ژوند پلان نه لري ټول خلک په ذهني فشارونو باندې اخته دي کاروبار نشته ده حکومت ړنګ شوی ده مشخص مرجع نشته ده چې خلک خپل مشکلات ورسره شریک کړي یا د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وشي نو خلک ټول په دغسې یو مشکل حالات کې درګیر دي
تاسو تحلیل لري د چې څه به وشي تاسو راتلونکي لپاره څه هیلې لري تاسو
راتلونکي خو اوس مهال مبهم ده یعنی هیڅوک نه پوهیږي چې څه به کیږي زبا تاسو ته دا وایم چې اوس ډیر کو طالبان راغله دلته نور داسې خلک دي د طالبانو ترڅنګ مثال داعش ته نور نه معلومې ډلې دي چې خلک ګواښي زه غواړم چې له دې فرصت څخه په استفادې د خپل ژوند دغه بده خاطره تاسو ته ووایم څو ورځې کېږي چې زه او کورنۍ مې د نامعلومو خلکو نامعلومو اشخاصو لخوا ګواښل کېږو د تلیفون د لارې هغوی موږ ته زنګ وهي زموږ ژوند ګواښي موږ ته وایي چې ستاسو ژوند به موږ واخلو تقریبا دغه دوه هفتې کېږي چې زه هم له دغه حالت څخه رنج وړم زما کورنۍ هم له دغه حالت څخه رنج وړي دا څنګه واقع شو ولې ځکه اکثره هغه دوستان چې ما پیژنې هغوی خبر لري چې زه له 2014 کال را په دې خوا له کورنۍ جدا په کابل کې اوسېږم او د خپل زده کړو باندې مشغول یم درې کاله مکتب او دغه څلور کاله پوهنتون په دغه جریان کې ما ولوسته نو ما هیڅ کومې دولتي او نه کومې بهرنۍ پروژو سره یا انجوګانو سره یا دفاترو سره رسمي وظیفه نه ده ترسره کړې یعنی هیڅ داسې شک نشته چې زه باید وګواښل شم او له ما څخه به انتقام او غچ واخیستل شي هو په 2018 کال کې زه د یو امریکایي فوټو ژورنالیست سره میکای کارل نومېده چې هغوی افغانستان ته راغلل او هغوی داسې یو شخص په لټه کې وي چې هغوی سره کومک وکړي ما له هغوی څخه وپوښتل چې تاسو څه غواړئ چې د افغانستان څخه یې ترلاسه کړئ او مقصد مو څه دی هغه هغه مې له دوی څخه وپوښتل دوی ویل چې موږ غواړو د افغانستان هغه مثبته څیره د افغانستان د خلکو هغه مثبت فرهنګ او د افغانستان د ولایاتو د هغه سیمو چې طبیعي ښکلاګانې لري هغه موږ په عکس په شکل او ویډیو په شکل باندې دنیاوالو ته وښیو نو ما بهتره وګڼله چې دغه یو فرصت ته چې د وطن د یو مثبت انځور په خپرولو کې زه هم ونډه واخلم هغوی سره مې همکاري وکړله هغوی مې د افغانستان ځینو سیمو ته په شمول د ننګرهار ولایت ته بوتلله د کابل په څلور اطرافو کې مې وګرځونه او هغوی هغه طبیعي ښکلاګانو عکسونه د خلکو فرهنګونه د خلکو هغه مېلمستګانې او هغه مثبت انزور چې د افغانستان او هغه ریکارډ کوي د یکش وختل او د افغانستان ځنی سیمو ته بوتل شاید پر هغه وخت کې زه د ځنی خلکو لخوا په نخښه شوم ګوا کې زه د امریکایانو سره یا د ځنی استخباراتي سازمانو سره کار کوم ولې دا هر څه پروپاګندي دا دروغ دي زه د هیڅ سره ما کار نه دی کړی زه په یو شخصي دفتر کې ته د جمهوریت اخیری ورځې پورې ما د یو شخصي دفتر سره مالی بخش کې کار کول نو زه نه کوم سیاسي ډلې سره نه کوم حکومت سره تړاو لرم دغه سي مشکلات سره
تاسو اوس خپل ژوند یعنی په خطر کې ونی تاسو ته غواخونه کیږي دا څه کومه
جمهوریت رنگ شو طالبان و گدای ته ورسیدل او خپل حکومت یې اعلان کړی نیمه او نیم بیلانوی ولې داسې مشخص ادرس د خلکو د مشکلاتو رسیدګۍ لپاره تر اوسه نه دی مشخص شوی اوس دغه اخترونه او یا دغه غواخونه چې زه پر غواخل کېږم زه داسې مشخص مرجع نه وینم چې زه چاته ورشم د حکومت هغه سټرکچر تر اوسه پورې خلکو ته نه دی مشخص شوی چې خلک اوس مخکې خو صحیح ده کوم مثال کومه واقع به وشوه داخله وزارت په افغانستان کې مثال فعالیت لرل ورسره دفاع وزارت او امنیتي ارګانونه او نور کشفي ارګانونه نو خلکو به د خپل مشکلات وروړل یو څه وو چې د خلکو مشکلات تک به رسیدګي ونه شوه کو به وشوه ولی یو 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 معلوم ادرس وو چې خلکو به خپل مشکلات سره شپه فعلا موږ د یو سیاسي خلار منځته شوې ده هیڅوک تر اوسه داسې طالبان وایي چې موږ خلکو مشکلات ته رسیدګي کوو موږ کمیسیونونه اعلان کړي ولې دغه خپله د کمیسیون د سټرکچر سره موږ تر اوسه بلد نه یو چې چاته دغه شکایت اوس چاته موږ ورکړو چاته دغه شکایت وکړو دغه مشکلات سره موږ درګیر یو
عظیمي صاحب تاسو د افغان ځوان په توګه چې هلته ځوان کادر یې کار کوي یا مو کار کوي سهیل لری چې آیا تاسو به وتوانیږي خپل کار ته دوام ورکړئ او د دې ترڅنګ څه وختنې لری تاسو
د کار کولو خو اوس ملک د وخت مې د ونه وکړه چې حالات نامعلوم دي طالبان وار وار خلکو ته وایي د خپل خبری کانفرنسونو له طریقه یا د رسنیو استاد رسنیو له طریقه چې له وطن څخه مو وځي ځوانانو ته تحصیل کرده خلکو ته زیات دی دغه پیغامونه لګی چې له وطن څخه مو وځي تاسو د راتلونکي نظام برخه یاست ډاکټر ته ضرورت لري انجینر ته ضرورت لري پایلوټ ته ضرورت لري سیاستمدار ته حکومت ضرورت لري ولی عمل کې تر فعلا وسط څه نه دی ښودل شوی دغه پښتنه چې موږ غوښتنه چې کوو د رسنیو ځواب ستاسو د رسنیو ځواب هم دی چې تر اوسه خو حکومت نه دی منسجم شوی او دوی کابینه نه دی اعلان کړی ولی د ګمارنې شوی دی موږ هر ورځ ګورو وزیر ملا صاحب رئیس ملا صاحب وکیل ملا صاحب کمانډان ملا صاحب والی ملا صاحب عین د هوټل تر مدیره پورې ملا صاحب ملا صاحب هم د دې ټولنې وګړی دی هم حق لري هر شخص باید مسلک بخش کې کار وکړي کار باید اهلی کار ته وسپارل شي دا چې دوی هغه خلار ډکوي هغه خالیګار ډکوي او یو شخص ګمري پر دې چې هغه مثال هغه دفتر منسجم شي سره یا هغه وزارت دا فایده نه رسوي دا ضرر یې بشتر د فایدې څخه ده نو په دغه یو حالت کې موږ واقعي نه پیږو چې موږ کوم طرف ته روان یو خصوصا د یو ځوان په حیث باندې په یو ډیر تیاره فیل کې دی و نا امید راتلونکي لپاره ژوند کوم ډیر زیات مننه عزیز
چې چر
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې کاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې کاږئ لکنک چیدو وروستا تاسو د بیوې پانا پرانزی او د خپل پخې پرونی وګورئ
او لهغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ.
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې د خوراک د نړیوال ادارې چې کوم د دبليو اف او هغه بیانور دا چې اندېخنې دي چې په افغانستان کې خوراک ختم شوه دی. زیات خلک چې کوم دی هغه د ډېر سختو سره مخشوب دي په دغه حالاتو کې. ځینو خو چې 14 میلیون پورې خلک چې کوم دي ستونزو سره مخ کېدای شي. او بیا د ملګرو ملتونو چې کوم ادارې هغه وایي چې موږ ته 200 میلیون ډالر چې کوم دي په تادې کې پکار دي. اوس په دې اړه باندې زموږ سره جانګیر خټک صاحب چې سړنکار دی نیویارک کې میشتي د هغې نه په دې اړه باندې سړن اخلو چې په افغانستان کې څه صورت حال دی او الته نړیوالې ادارې په دې اړه باندې څه وایي. او جانګیر خټک صاحب ستړی مشي په خیر راغلی.
ډیره مننه نصر الله خان صاحب تاسو ته او کتون کو ورځن په دې سلام او احترامونه.
جانګیر خټک صاحب د دغه چې کوم دی ډیره حالات چې کوم دي نو هغه ویل کیږي چې خراب دي په افغانستان کې. کوم رپورټونه چې راځي یا په اخبارونه چې کوم رسنۍ چې رپورټ کوي نو هغه دا وایي چې افغانستان کې د خوراک د قلت سره ډیر خلک مخشوي دي. او بیا هلته د نړیوال ادارې په دې اړه باندې هم وایي چې جوړې اندېښنې سرګندوي. د نړیوال ادارې چې کوم دي نو په دې اړه باندې به د دوی کمی اندېښنې دي او دوی په دې اړه باندې څه ګامونه غستلې شوې دي چې دغه قلت یا دغه ناورین حالت ختم کړي.
کوری نړیوالې ادارې خو ډیرو شیزونو باندې لګیا دي اندېښمن دي. دا وخت په افغانستان کې ډیر سخت وچکالی ده. هغه د وجه نه فصلونه ناکام شوي دي. د خوړو کمواله دی. د داخلي بې ځای کېدو د خلکو بې ځای کېدو یو ډیر لوی بحران دی. بیا سیاسي بحران هم دی ځکه چې حکومت نشته دی. خوراک کموالی تاسو ذکر وکړلو بالکل دا خبره درسته ده. دا ملګرو ملتونو مختلف چکم سازمانونه دي هغه د طرفه وینا ده چې په افغانستان کې هر درو کسانو کې یو کس خوراک امداد ته اړتیا لري. ماشومان چې کم د 50 کال او دی نه کته عمر والے دي او کې نیم نه زیات ژوند په خطر کې دی ولی چې هغه او روانو سو میاشتو کې به میل نه رسي. یعنی هغه کې خوراک کموالی د وجه نه هغه ته هغه صحت ته ډیر زیات ځان رسې دي. بیا په دو حالاتو کې دا خوراک کموالی تاسو چې کم ذکر وکړلو چې 200 میلیون ډالر او ملګرو ملتونو امداد اپیل کړی دی ورسته دا 2-3 ورځې کېږي. ورسره بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریز هم د دې میاشتې 14 نیټې باندې په جنیوا سویټزرلینډ کې یو لویه غونډه راغوښتې ده چې کم مقصد هم دقه دی چې افغانستان د پاره چې کمې بشري مرستې پکار دي هغه د پاره چې کمه پیسه پکار ده هغه دې راغونډه کړلی شي. ګوري ملګرو ملتونو نن سم دا اول 1.3 ارب ډالر اپیل کړو د کچه بشري مرستو د پاره دمر پیسې پکار دي. تر اوسه پورې هغه کې 30% پیسې تقریبا راغلي ده او اوس هم 1.5 میلیون ډالر اړتیا لري د ملګرو ملتونو دا وینا ده او دې د پاره هغه دا غونډه کوي. ور سره بیا دا چې دا وخت د مختلف چکم نړیوال سازمانونو دی لکه دا ملګرو ملتونو چې کم یو ایمرجنسی ریلیف کوارډینیټر یا هغه چې کم هغه دی یو لوی واکمن دی مارټین گریفنز هغه د وخت په کابل کې دی. هغه مولا برادر سره هم لیدنه کړې ده او طالبانو نورو مشرانو سره لیدنه کړې ده او غوښتنه ادا کړې ده چې موږ ته او نور چې کم نړیوال سازمانونه دي هغه ته دا اجازه ورکړل شي او محفوظه لار ورکړل شي چې دا امداد د هغو خلکو ته ورسول شي چې څوک د دې اړتیا لري. او بیا دا چې هغه خلک چې کم محفوظ ځان نه غړي هغه دې حفاظت وکړل شي. همدغه شانتي نه پرون د انټرنیشنل کمیټي فار ریډ کراس چې کوم یو بل ډیر لوی نړیوال سازمان دی چې کوم د بشري مرستو کې ډیر لوی کار کوي دا هغه مشر پیټر مورر هغه هم کابل ته رسیدل دي او هغه هم نن مولا برادر او هغه چې کوم نور مشران دي د طالبانو هغه سره لیدنه کړې ده او هغه سره هم همدغه وختانه کوي چې موږ ته یو سیف پیسج یا محفوظه لار راکړي چې موږ امداد افغانانو ته ورسو ځکه چې ډیر خلک اړتیا لري. اوس په ځمکه حالت دا دی چې یوازې لکه خوراک خو تاسو ذکر وکړلو وګوري د افغانستان د صحت عامه نظام ډیر لوی خطر سره مخامخ دی. ویره دا ده چې په افغانستان کې لکتر لګه 2000 کلینکس یا واڑا چکم دا شفاخانی وی آغا بیرونی امداد سره چلیږي 2000 او ویر دادا چې روانو 100 ورځو کې دې شي چې دا ټول بند شي او کدا بند شول نو په افغانستان کې د صحت عامه چې کم اول دنه حال ډیر زیات خراب او ولې چې کم د حکومتي محکمې د صحت ولا دی او هغه لاندې چلیدونکو ادارې چې کم دي هغه ته هم ورسته 15 میاشتو تنخواګانې نه دي ملاو هغه هم ډیر بد حال کې دي او هغه سره د بیانو هم کم والے دي نو مختلف چې کم ورلد هیلت اورګنایزیشن نور چې کم سازمانونه دي هغه د طرفه امداد خو راځي خو دا امداد فی الحال کافی نه دی وجه ډیر دی یو خدا دا چې کمه رسائی ده یعنی کابل ایئرپورټ تر اوسه پورې جزوی توګه باندې کولاو دی گرچه قطر او ترکیه د طرفه ډېرې هغه د طرفه دا حسه ده چې زر تر زره دا مکمل توګه باندې کولاو شي خو فی الحال هغه ایئرپورټ باندې نه خو رډاسته نه نیویګیشن سیستم شته چې کم په امداد سره د الوتکې په ځمکه راکوزیږي یا بره خیږي دا وخت هغه ډیر په خطر کې دا جازونه کوزوی لګیا دي نو چې سو پرې دا پورا ایئرپورټ مکمل توګه باندې نوی کولاو شوی نو هغه پورې مکمل توګه باندې امداد هم نشي راتللی دا وخت په افغانستان چې کم صحت عامه نظام دی هغه 1.5% بجټ دا ورلد بینک یعنی عالمی بینک د طرف راځي او هغه پیسې هم فی الحال بند دي د دې وجنه صحت عامه او بیا دا ذهن کې وتا ته چې کدا کار یعنی دا کلینیکونه بند شول او پیسې چې څنګه دا وخت اړتیا لري د ویانو ته پیسې ته که اگر را نغلله نو بیا دا هم جره دا چې کم د کووډ 19 کم آیسولیشن بیډ دی یعنی چې کم دا دا وبا سره چې کم خلق هغه شوی دی افیکټ شوی دی هغه والا کووډ والا چې کم خصوصي بسترې وی چې بالکل بیلی وی هغه هم کې دي چې د دې لپاره هغه پیسې نه چدي هغه بسترې د کشانتي او ساتي یو داسې هواد کې چې کم دی کې دا پورا آباده صرف 15% خلق د کووډ وبا پر د چې کم ویکسینیشن دی هغه ویکسینیټ شوی دی یعنی هغه تا هغه ټیکې لګیدلې دي نو په دوه حالاتو کې یو نه یوازې دا چې سیاسي بحران دی ور سره چې کم دا به د دوه خلکو چې کم بوران دی یعنی تر اوسه پورې سخ کال شپږو لکو نه زیات خلکو خپل کور پرېښودلې دی بے کور شوي دي او هغو کې هم 80% ښځې او ماشومان دي او په دوه حالاتو کې په نړۍ ته هم تر ډېر زیات وخت نشته دی ځکه د ملګرو ملتونو د طرفه چې کم دا غونډه رابلل شوې ده په سویټزرلینډ کې د دې میاشتې 14 نیټه باندې هغه هم دغه ذهن سره رابلل شوې ده دا پیسہ زر در زر یعنی راګرد کړی شي او بیا هغه سامان هغه امداد چې کم د وخت افغانستان اړتیا لري هغه د اور رسول شي او دا خبره ده هم کانی کړل شي یقیني کړل شي چې دا افغانستان واکمن یعنی طالبان دا خبره یقیني کی چې دا امداد ته یو محفوظ لار ور کړل شي او دا منصفانه طریقې سره تقسیم شي ځکه چې دا هم ډیر لوی وره ده چې کې دي شي چې دا څه ځاینه چې کمځه کې طالبان دا ویره لري چې دلته کې غنی چې دلته موږ خلاف دی دي نو غیتا امداد ور نکړل شو نو دا چې کم نړیوال سازمانونه دي ځکه هغه دا هم وای چې موږ نه یوازې دا چې یو محفوظ لار غواړو بلکې موږ دا هم یقیني کول غواړو چې دا امداد هر هغه افغان ته ورسی چې کم دیتا اړتیا لري امید توګه باندې حالات هر 13 ورځ خرابېږي ګرچه اوس امداد کې لګونته زیاتواله راغله دي مثلا قطر او متحده عرب اماراتو دو طرفه اسا سامان راغله ده قطر خدا اعلان کړی ده پرونه دا اعلان کړو چې مونږ به اوس روزانه یو د امداد نه ډک هوایی جاز به روزانه تقریبا راځي امداد کې خو زیاتواله ده خدا امداد ناکافی ده ځکه چې په افغانستان کې اړتیا ډیره زیاته غټه ده
ډیره زیاته مننه جنگیر خټک صاحب د وخره کولو
ډیره مننه
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې روسته بونګه د بی آر ټی چې په خبر کې کوم بسونه جوړ شوی دغه په اړه مې رپورت لرو. د کم لاس لګیدل د هغه ماشوم ته چې د مزغو سره کار کوي په دې اړه باندې هم رپورت دی، د دوبۍ نه هم رپورت دی. خو وزو زموږ سره یو بل رپورت د افغانستان په اړه باندې دی چې مایکل جونز دغه سلیمان آشنا انټرویو کړی دی. مایکل جونز د امریکا یو لیکوال دی او پالیسی جوړونکی دی. د وایس اف امریکا دی وایس اف امریکا آشنا څنګه دا رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
ما ویلی دی چې په دې اړه اصلا هیڅ توجیهي استدلال نشته چې منطق پکې وي. دا د امریکا د ملي امنیت په پام کې نیولو سره نه ده شوی، دا د افغانستان د بحران په پام کې نیولو سره هم پریکړه نه ده شوی. دا د دې سبب شو چې څو زړور عسکر او ډېر بیګناه خلک پکې ووژل شي. په داسې یو هیواد کې د امریکا په تاریخ کې د یوې اوږدې جګړې او د امریکایانو د مالیې په ټریلیونونو ډالر مصرف وروسته په داسې حالت کې پاتې کیږي چې د 2001 کال د اکتوبر میاشتې مخکې حالت سره اوس هیڅ توپیر نشته. هغه وخت چې موږ په لومړي ځل افغانستان ته ورغلو، موږ هلته ځینې لاسته راوړنې لرلې او د تراکرو ځینې فعالیتونه مو له منځه یوړل. خو طالبانو هم په دې هیواد حکمراني کوله او ځینې وخت به مخکې وروسته کېدل. خو زه اوس په روان وضعیت کې چې کوم لور ته هیواد روان دی هیڅ باور پرې نه لرم. فکر کوم اوس داسې یو حالت دی چې ځینې کسان باید موږ ته قناعت راکړي او ځینو د دا ډول پوښتنو ته ځواب ووایي. بایدن او نور جوړی چارواکي باید ځواب ووایي.
فکر کوي دا پریکړه په خو وخت کې وشو کم چې دلته د سپتمبر د 11مې شلمې کلیزه پوره کیږي. د دې جګړې تقریبا 12 وشو چې د امریکایانو په مالیاتو دا جنگ تمویل کیدو. آیا دا سم وخت چې باید د جګړې خاتمه اعلان شوه وي او که خطرونه او فرصتونه پکې په پام کې نیول شوه وي او د متحدینو سره مشورې پکې شوه وي؟
نو اوس دا له هغه ډیر زیات مهم دی. فکر کوم په دې مورد د 3 جولای په پایل کې د هوایي ډګر څخه د شپې له خوا د وتلو د پریکړې پوری ارتباط لري. هغه کار هیڅ منطق نه درلود، یعنی داسې باید نه وای شوی. کله چې تصمیم په هر بهانه توجیه کیږي، خصوصا چې په دې پوهیږي چې هلته یو لوی زندان وو او مسؤلیت یې درلود چې د نړۍ ځینې خطرناک خلک پکې بندیان وو او د خوش کېدلو ویره یې وه چې وروسته د طالبانو لخوا آزاد شول. دا یو عمل دی چې هیڅوک یې ځواب نشي ورکولی.
مګر اوس وینو چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي.
فکر کوم بشپړ یې نه دی نیولی، ځکه د پنجشیر دره ډېره مهمه ده. اوس د اساسي قانون له مخې د سرپرست ولسمشر په کنټرول کې ده. دغه اساسي قانون ته باید د نړۍ حکومتونو پاملرنه او درناوی وکړي. دا د 1500 نارینو او ښځینو افغانانو لخوا جوړ شوی او د ولسمشر لخوا توشیح شوی او موږ داسې نظامونه نشو منلی چې یوازې ټوپکې لري او د ودانیو د نیولو لپاره وژنې کوي. تاسو پوهیږئ چې دا ډېره مهمه ده چې اساسي قانون ته درناوی وسي او عمل پرې وسي.
همداسې چې تاسو څرګنده کړه، د امریکا حکومت په افغانستان کې جګړه ختمه کړه، خو وی کېدلی شي د افغانستان سره یو ډول ډیپلوماتیک روابط فعال کړي او د افغانانو ملاتړ وکړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا حکومت به طالبان په رسمیت وپیژني که نه؟
زه په دې هیله یم چې دا کار ونه کړي. زما جدي مشوره به دا وي چې دا کار ونه کړي. خو موږ هلته ځینې عجولانه پرېکړې اورو چې فکر نه کوم ډېرې بامسؤلیته وي. زما نظر متاسفانه دا د یوه پراخ ستراتیژیک هدف یوه برخه ده چې شاید ډېر مهم مسایل پکې نغښتي وي چې د بوش حکومت هم موږ ته نه دي واضح کړي. خو اساسي ریښه د تیر اوړي تصمیمونو ته ورګرځي. دا د امریکا په حکومت کې اوس یو جنجال دی او اوس داسې لور ته روان دی چې کېدای شي د استیزا تر پړاو ورسېږي چې د بهیر لا دمخه شروع شوی. او هغه باید داسې ځواب ورکړي چې په ټوله کې دا ډول بې مسؤلیته فیصلې ولې وشوې چې ظاهرا سمې ښکاري.
تاسو داسې څرګندوئ چې یعنې طالبان د نویمې لسیزې د وخت سره هیڅ تغییر نه دی کړی، یعنې هغوی اوسنی جهان او د نړۍ عصري سیاست نه پوهیږي؟
پوری طالبان بے رحمه دی. دوی کابل ته پلار ډیر جنایتونه کړی، هتا باید په هاگ محاکمه کې محکوم شي. دوی بیل تردیده ترهگر تحریک دی اغوی ده خدمت هیچ دول قابلیت نلری اغوی ده هواد ده رهبری توان نلری ده تدهی خدمات و لکه ده سلکون و جوره ولو خونزوی و فعال کولو ده سهی خدمات و رسول او ده سخت شرعی احکام ورکی ده جگلو فتوا ورکبی او ده دیدوال و فعالیتون و چخه پویو کی ناکامی گی چه اصلا ده حکومت کار دی بیا با بحرانوی امرستو تا محتاجوی
ستاسو په نظر په نژدی موده کې په افغانستان کې د امریکا لپاره څه ډول خطرونه او فرصتونه شته؟
دا د قدرت د توازن اړوند د یوې جیو ستراتیژیک مسلې جنجال دی. تاسې داسې نشئ ویلی چې افغانستان د دې جیو ستراتیژیک مسلې برخه نه ده. دا مطلق په دې پورې اړه لري. دا د مرکزي آسیا اساسي موضوع ده. دلته ټوله پاملرنه د هوایي ډګر په اړه وه چې قانع کوونکی استدلال ورباندې کېږي، خو په اصل کې تاسې د قدرت خلا رامنځته کړه. داسې یو څه چې په تاریخي لحاظ مو تجربه کړل. په عصري زمانه کې که چیرته تاسې د قدرت خلا جوړوئ، نو تاسې د دې خطر زمینه هم برابروئ چې یاغي ځواکونه به رامنځته سي. نو پوهیږئ چې دا ډول ځواکونه د بشري نو د سرغړونو بده سابقه او د خپلو پټو مقاصدو ترڅنګ خودخواهانه اقتصادي ایجنډاوي هم لري. دا خطرونه دي او هیڅ یو د امریکا لپاره ښه نتیجه نه لري. خو ډېر ناوخته نه دی که سم اقدام وشي، او هم دا دلیل دی چې زه فکر کوم د هغوی په وړاندې د افغانانو ترمنځ په لویه کچه د کرکې کچه مخبوزیاتي دوده.
To reiterate that it did provide for what how a situation like this should be handled, and that is that the
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی کول باندې اقدامات اکثر صرف چار زده نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
د ډیوا خبری خبرونه لا دوام لري. د افغان طالبان ویان زبی الله مجاهد د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد نه کاریدو پخلی کړی دی، او هغه ویلي په دې اړه د افغانستان ته راغلي پاکستانی پلاوی اندېښنې بل لري کولی شي. وړاندې پاکستان کې حکومت مخالفه سیاست مداران کابل کې د یو منتخب حکومت په غیر موجودګۍ کې د آی ایس آی مشر جنرل فیض حمید په مشرۍ کې دغه پاکستانی پلاوی کابل ته تګ باندې ټکونه کړي. د عوامي نیشنل ګوند ویان زاهد خان وای د دورې سره پاکستان او افغان طالبان دا تاثر ورکول غواړي چې د افغانستان پنځمه صوبه جوړولو د پاکستان خوب عملی شو. په دې اړه د نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
پاکستان کی حکومت مخالف سیاست مداران افغانستان کی دا کم باضابطہ حکومت غیر موجود کے کی دا فوجی استخباراتی ادارے آئی ایس آئی مشر دغل تا دورہ بان میں سخت ٹکونہ کوی ملی جمہوری غرزنگ بانی غلے بشرا گوہر سوال راپورتا کرے فیض امید دا دورہ دا چا پا اجازت کوی اور دغل تا دا آغا ترہگر طالبان سره ولی خبر اترے کوی چی افغانستانی پا جبر قبضہ کرے دے. بل پختون ملت پال حکومت مخالف عوامی نشتل پارٹی ویان زاید خان وای دی دورے سره پاکستان او افغان طالبان دا تاثر ورکول غواړي چې دا پاکستان دا افغانستان نه پنځم صوبه جوړول خوب سر ته ورسېد.
تاسو افغانستان چې پاکستان کوم خواهش چې پنځم صوبه شي ان نه پاکستان پنځم صوبه دا صحیح چی چنته کې واسطه هغه و چار څه پټی شي ته دې وخت دا چې تاسو بوتلې ماغي او کې نه ماغي نو دنیا به د تاسو سره مې شي که تاسو دا خالي چې په ټوپک په دوه منګرا لو کې نه سو ان په رون تاسو د دې پریکشن کې کتلې ایران د یک شروع هغه وي چې موږ دا طالبان نه مونږ دی حکومت موږ نه مونږ تر هغه پوي تاسو بری دیو انتخاب نه کړي او هغه وي چې پاکستان د دې کینوال له دیوازه په اخواغي نه وي سبا ګوره چې گاونډي هیوادونه څه نه دي هغه چین دی هغه ته مشکل جوړيږي هغه روس ته هغه ته مشکل جوړيږي او د دې ټول ځواري په پاکستان نه دي دا اوس پورې هڅه وو پټو کوټه شورا او بارکو دا خو ان په پټو ښکار نه دا نن هڅه په بربند نه وتره.
خدا پاکستان د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری د جرنل فیض حمید کابل دوره باندې راپور تکیدون کی اعتراضونه رد کړی دي او د یو شخصي ټی وی سره خبرو کې نوموړي په دې اړه صدا سی ویلي
فورن منیسټر بجټ په فارن سره خو به دې دي خو به کوم څه پاتې دي ان کاندیدا وینټر پولیټیکل وینټر
اغول افغانستان کی د سیاسی خلا او منتخب حکومت غیر موجودگی کی ظاہر خبر ده د پاکستان وزیر اعظم یا د باندینو چارو وزیر دغلته دور نشی کولی زکه په داسې حالاتو کې د افغانستان سره تماس لپاره د استخباراتي ادارې مشر د افغانستان سفر کړی دی. نوموړي دا دریزم خپل کړی چې په روستو کې د امریکا او د نورو هیوادونو استخباراتي ادارو مشرانو هم د افغانستان سفر کړی و. کابل کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد زیاته کړې افغانستان غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي پروژې په ګډون د چین نور لوی اقتصادي پروژو برخه جوړه شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ده. د بشری حقوقو د پاره د پاکستان مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلی د خلکو په زور بې درکه کول مخه نیولو د پاره قانوني مسوده حکومت تیار کړی ده او ضرب د منزورې د پاره پارلیمان ته وړاندې کول شي او کدا قانون جوړ شو نو بیا په زور بې درکه کول یا غوا کول به جرم وي او ریاست نه به په دې حق لا پختنه کیږي. په دې اړه تفصیل تفصیل اسلام آباد څخه د ریوا همکار اورنگزیب خان وړاندې کوي.
د بشری حقوقو لپاره پاکستان مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلي دي د خلکو په زور تختولو مخه نیولو لپاره قانوني مسوده تیار ده او زر به قانون سازي لپاره پارلیمان ته ولېږل شي او که چیرې منظور شوه نو بیا به د خلکو جبري توګه اغوا کول یو جرم وګرځول شي. اردو نیوز ویبپاڼې سره یو مرکه کې د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری ویلي دي د قانوني مسودې په اړه ټول فریقان اوس سره شوي دي او دا مسوده داخله چارو دپاره د قومي اسمبلی کامه کمیټه هم منظوره کړې ده او ضربه پارلیمان ته منظورې دپاره وړاندې کړی شي. شیرین مزاری دغه مرکه کې دا نه دي ښکاره کړې چې د قانوني مسودې کې حکومت چا سره مشاورت کړی دی او نور فریقان څوک دي. البته دا یې ویلي دي د بل یا قانوني مسوده تیارې په وخت ډیر مشکلات ورته وو او سوزلې دا خپل هم راغوښتل شوی ده خو چا راغوښتې ده دا یې هم ندی واضح کړې.
کې جی اٹھا لے لوگوں کو اس کو مائنڈ سیٹ بدلنا، لوگوں کو کنوینس کرنا کہ جمہوریت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، وقت لگا ہے اور لگا ہے وقت، پیشیاں ہوئی ہیں میری خاص طور پہ.
شیرین مزاری وی پاکستان کې دا معمول خبره جوړ شوې و چې خلک په زور اوچت کړی شي. دا فکر بدلولو کې ډیر وخت ولګېدو چې په دې دوی پوه کړو په جمهوریت ټولنه کې داسې کول جرم دی او دې لپاره سوزلې زه خپل هم راغوښتل شوی یم. شیرین مزاری وی دا ډیر مهم قانون سازي به ځکه وي چې په دې کې به ریاست نه د خلکو په زور بې درکه کېدو په حق لا تپوس بکیږي. پاکستان کې د بې درکه تنانو خپلوان او د دوی رهایې لپاره کار کوونکي تنظیمونه د پاکستان پوز او استخبار راتي دارو باندې د خلکو جبري اغوا تورونه لګوي خو پوز سو واري دغه تورونه رد کړی دي. د پاکستان پوز دا هم وای ډیر بې درکتنان تندره و وسلوال تنظیمونو کې شامل شوی دي او خپلوان یې وای چې دا روک شوی دي. د بې درکتنانو رهایده لپاره کار کوونکې یو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر وای دا لړۍ اوس هم روانه ده او بلوچستان صوبې نه روزانه خلک په زور تختول کیږي.
صورت حال تو بہت سنگین ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ اٹھا رہے ہیں، روزانہ ایسا ہے کہ درجنوں لوگ ہمارے غائب کیے جا رہے ہیں.
ماما قدیر وی دخل کو پزورا بے درک کول لڑے روانہ دا او اس ہم گرد بلوچستان نہ ہر رز خلق اغوا کی گی او دخل کو دا بنیادی بشری حقوقو سرغړونه هم روانه دي. ماما قدیر دا داوه هم کوي چې یوازې د دې تنظیم سره 50,000 نه زیات بے درک تنانو نامې ريجستره دي خو حکومت دغه شمیره غلط ګرځوي او بے درک تنانو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیسون وای ډیر خلک بیرته کورونو ته راغلي دي او حکومت سره یو څو سوا خلکو نوملړ دي چې بے درک دي. د بخښنې نړیوال تنظیم د بشري حقوقو عالمی او ځای تنظیمونو هم سواری خپل رپورټونه کې پاکستان کې په جبري توګه د خلکو بې درکه کولو په معاملہ اندېښنې ښودلې دي او پاکستان حکومت نه د لړې اترولو مطالبه هم کړې ده. رپورټونو تر مخه پاکستان په خوانی قبایلي سیمو او بلوچستان صوبې نه ټولو نزاد خلک په زور بې درکه کړی شوی دي. د بې درکه تنانو خپلوان وایي که چېرې دوی سره جرم کړی هم وي نو باید چې عدالتونه ورته سزا ورکړي.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. بل رپورت په پاکستان کې وی چې گرانی دا په پاکستان کې شماریاتو اداره وای روانه اونۍ کې گرانی نور هم زیاته شوې ده او ځایی اوسیدونکو کوم خلک چې مزدوري کوي وای نشي کوله د کور ضرورتونه پوره کړي. کاروبار کوونکي وای په پښتونخوا کې د 40 کیلوګرام وړو تروړه کې 100 روپۍ زیاتواله راغله ده. په دې اړه درته نور تفصیل د دیوا همکار ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پنځه دیرش کلن خورشید خان په مردان خار کې د ورځې په حساب مزدوري کوي. دوی وایي 100 روپۍ دیاړي ورته میلاویږي خو خپل شپږ نه پر کورما په ګرانه پالي. خورشید وایي زیات خوراکي شیان د دکاندار نه په قرض اخلي او اوس داسې وخت راغلی دی چې دکاندار ورته قرض سودا هم نه ورکوي. دی وایي خپلو بچو له خوراکي شیان نشي پوره کولی نو جامې پیزار به ورله د کومې نه واخلي.
مونږ 100 روپۍ را اخلو په دې باندې استاد دا زبرو ضرورتونه زمونږ نه پوره کیږي. ہر سودی گران چې موږ واخلو نو بس باغی باندې سره اوړه دانې راکو هغه کې داسې سو پاتې هم نشي دا کور د پاره پاتې نشي او دا کرای د پاره نن سبا کریم چې دا 500 روپو نه کم نشته.
د پاکستان د شمیرنه اداره وایي روانه او نه په پاکستان کې گرانی نوره 0.6% زیاته شوې. د یادې ادارې وینا ده روانه او نه چینی اوړه چرګان وخه او د غړو په شمول د سوارلس خوراکي شیانو په بیو کې اضافه شوې ده. د شمیرنه د ادارې مطابق د چرګ وخه 1 کیلو 30 روپۍ ګرانه شوې. د وړو د 40 کیلوګرامه یو تروړه کې 100 روپۍ د مسور دال 1 روپۍ وړي 3 روپۍ کیلو او اګه 5 روپۍ درزن ګرانی شوې دي. اداره وایي د اته خوراکي شیانو ټماټرو الوګانو او د دالونو بې رقمي شوې هم دي او په مجموعي توګه د ګرانه شرا 12.5% ریکارډ کړی شوې. په مردان خار کې د وړو کاروبار کوونکي یونس جلال وایي زیاتره خوراکي شیان د پاکستان نه افغانستان ته ځي او په افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو له وجې د خوراکي شیانو ضرورت نور هم زیات شوې دي نو د دې اثر به په پاکستان کې په خوراکي شیانو پریوي.
20 کې جی تروړه چکموا اپا 1120 وا اوس په دې لګ ودنې ویک کې اب تک په دې کې تقریبا 100 روپے زیاتې راغلي. افغانستان ته دا وړه روان دي چې کله دا بارډر نه وړي او دلته وخت تیریږي دلته به خامخا ګرانیږي.
مطبوعات وایي په افغانستان کې د مخپزیاتی غوښتنې او په ملکی کچا د خوراکي شیانو د زیاتوالي له امله پاکستان هم د خوراکي شیانو درآمد سیوا کړی دی. د تیر میاشتې په 1.5 نیټه اقتصادي رابطه کمیټې ویلي وو دوی پلان لري چې 15 لک ټنه چینی او 5.5 لک ټنه غنم د بهر هیوادونو څخه درآمد کړي ځکه چې زیاتره خوراکي شیان دوایانې غوښه سبزیانې اوړه او چینی د پاکستان څخه افغانستان ته برآمد کیږي. ریاض حسین وائس اپ امریکہ ڈیوا مردان.
ڈیوا سروسی
د ډیوا خبری خبرونه لا دوام لري. بل رپورت د بی آر ټی په اړه باندې دی چې بی آر ټی په پیښور کې چې کوم د بس پروژه وه هغه جوړه شوه خو ټرافیک ورسره کم نه شو. طبي پوهان وایي پیښور د زیات ټرافیک او شور له کبله عام اولس کې ذهني ناروغي سیوا شوې او زیات اغیزمن چې کوم دی هغه ماشومان دي یا کوچنیان دي. د پیښور وایي چې د پیښور ټاکلې شوې چې کوم د اواز د پاره ټاکلې شوې حد نړیوال د هغې نه زیات دغه اوازونه دي. نو د ټریپک کار چارواکي وایي کچره په دیو باندې په دې ارندونو باندې جرمانه ولګولې شي نو 40% دغه شور کمیدلې هم شي. په دې اړه باندې د دیوا د همکار عثمان خان کاکر د عثمان خان یو رپورت دی تاسو ته وړاندې کوو.
طبی پوهان وایي په خبر کې د زیات شور ماحول خچینوالی او د ټرافیک جنجال لکبله اولس کې ذهني ناروغي سیوا شوی. ډیو سره خبرو کې د لیډی ریډینګ هسپتال د ذهني ناروغو سانګ ډاکټر میا مختار الحق ویلي دي چې په ساينسي توګه د شور د پاره یو حد ټاکلی شوی، خو په خبر کې دغه تر ډیره حد اوختې دي د کوم لوجه چې ماشومان باندې ډیر بد اغیز پریوتي.
د نایس پولوشن د وجې د اکیډمیک چې کوم پروفایل دی هغه سفر شوی دی، ځکه چې داسې ثابت شوی دی چې کوم ځای کې نایس پولوشن ډېر زیات وي، او یو سټڈی مطابق نایس پولوشن دلته کې چې کوم هغه اپر لمیټ دی نو هغه پیښور کې کراس شوی دی. نو داسې چې هغه اپر لمیټ کراس کړي، نو بیا د ماشومانو چې کوم ذهني صحت دی هغې نشونما د پاغې باندې مثر انداز کیږي، او د ماشومان دا زمونږ د مستقبل دی، دا زمونږ فیوچر دی. هغې یاداشت متاثر شي لازمی خبره ده تاغی سبقونه تاغی مخ کی پر مختګ نو لکه یو پورا جنریشن چې کم دی تاغی پروفایل رو رو کمیږي.
نو موړی وړاندې وای د ټرافیک جنجال سی واقعدو او زیات شور لکبل ذهنی ناروغي ډیر سیوا شوی، د کوم سره زیات تر خلک د وینې فشار او د غوګونو زنی بمارو سره مخ شوی دی.
هغه غوسه غی په افیس سی او سی هلته کې جګړه، هغه غوسه غی په کورونو ته یوسی هلته کې په خپل ښځو سره جګړې، خپل ماشومانو سره جګړې، نو لکه ټول یو د معاشرې هغه ټول سیستم چې کوم هغه آرکیټیکچر دی هغه فیبریک دی، نو په هغې باندې افیکټ دی پوره معاشره چې کومه ده په د دې یو نایس پلوشن د وجې په سټرس کې وي، هغه سټرس ته وجې ته هغې چې کوم هغه فیملی لایف دی ته هغې چې کوم پروډکټیویټي ده آفس کې ته هغې خپل پیس چې کوم دی نو هغه لکه خراب شوی دی.
د ټریفیک چارواکی وای پی خبر ته د روزانه په بنیاد ولکه پوری گاڑی را درومی، خو د روډونو د کمود لکبل خار کی ټریفیکی ستونزې ورس تر بل سی واکیږي. د ټریفیک وارډن ډی ایس پی انیلا نازوای ګوچ پی خبر کی د بی آر ټی پشان یو جدید د ترانسپورت منصوبه جوړ کړی شوی، خو لدی سره هم د ټریفیک ستونزې لمنځه نه دی تللی. دا وای د لاک نیم گاډو د پاره جوړ شوی یو روډ باندې اوس په لکونو گاڑی روان وی، خو وخت یې دو سره د ټریفیک د نظام خیال نه دی ساتل شوی.
او چې کوم روډونه جوړ دي هغه مغه دی هغه کې نه سیوا شوی دی او ګاډي زیات شوی دی، خو زمونږ د روډونه سیس پلانینګ نشته چې هغه لا سیوا شي. ټیک ته بی آر ټی جوړه شوله خو هغه سره هم مسئلے حل نشولې، لکه چې څومره مونږ غوښتله چې یاره زمونږ دا مسئلے حل شي خو هغه مسئلے حل نشولې. سپیس کمی د وجنا، روډونو د وجنا، د شاپینګ مال کې کار پارکینګ موجودګي نه ده، د دې د وجنا عوام تم تکلیف او مونږ تم تکلیف.
بشیر خان د تیرو 15 کال راسي ټیکسي چلوي، وای د زیات ټرافیک لکبل را سره سورلې په جګړه وي، ځکه چې روډونه بند وي او هر کس په بیړه کې وي چې ځان په وخت ورسوي. دی وای دغه ټرافیکی ستونزو رانه ذهني ناروغان جوړ کړي او په ورکوټي ورکوټي خبرو غوسه راځي.
د دکانونو ته راکم دا شاپینګونو لکم دا نوی ګاډي راځي، دا اکثر ډبل ډبل ولاړي، ډبل ډبل چې ټریپل هم پکې ولاړي، نو بس دې روډ باندې کړي وي هلته کې مونږ سره سورلې وي، یو ټینشن را جوړ کړي شاباله بیمار دی پلان کې دی ټینګلې او لوی مسلې دي، بس الله یې رحم وکړي. او بس د ورځې چې کوم دی سورلې پازا بوي او لکه تندی را باندې کې او بس ټینشن کې اچولي وبوي شي، بیا چې کور ته لاړ شو بس خامخا واړي، نو بس دلته کې ذهني بیماران شوي هلته کې روره بس بیا مازه کار نه کوي بوي شي، بس کله واړه ډبو کله سکو کله سکو.
بل لوري ته د بی آر ټی ویان محمد عمر وای چې بس منصوبه کې په دری پارکینګ پلازو، سوکنو، حیات آباد او ډبګری ګارډن تقریبا 80% تعمیراتي کار سر تر رسول شوی، او تمه ده چې دې سره به تر څه حد پورې د ټرافیک ستونزه باندې کابو وموندل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د دې واخ خبري خبرونه لا دوام لري. په کراچۍ کې د دماغ سره تړلي مصنوعي لاس جوړولو بایونکس کمپنۍ مشران وای چې تر دې مهال یې 95 کسانو ته مصنوعي لاسونه لګولي. د 400 ماشوم محمد صادق د نړۍ تر ټولو نوړو کې تندې چې دوی ورته د دماغ سره تړلي مصنوعي لاس لګولې. په دې اړه تنور تفصيل د کراچۍ څخه د ډیوا همکار ذوالفقار بیٹنه وړاندې کوي.
د کراچۍ په بایونیک سنټر کې چرته چې محمد صادق ته بایونیک یا د دماغو سره تړلې مصنوعي لاس لګول شوی، محمد صادق بیا دلته خپل پلار سره راغلی او د مصنوعي لاس یې معاینه شوی. د دغه سنټر یا کمپنۍ مشر انس نیاز دیوته وویل چې دوی اداره په پاکستان کې هغه یوازینۍ اداره ده چې بایونیک لاسونه جوړوي او تر دې مهال یې پنځه باندې نوي کسانو ته د دماغو سره تړلي مصنوعي لاسونه لګولي چې په ژوند کې ورته لویې اسانتیاوې راوستې دي.
ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے.
پادی خطہ یا بر اعظم کی داس سا ٹیکنالوجی شتون نہ درلود او پا زانگڑی توگا بیا پا پاکستان کی چرتچی در ترہگرے پر زد جگڑ دلاسا ڈیرو خلقو خپل لاسونا بیللی دی او دغ ڈول پا نور پیخو کی لکا د بجلی نیول شوی کسان او د گیا مشینونو کی لاس اساری دو پیخو خکار شوی خلق چی دا دماغ سرا تللی مصنوعی لاس تر لاسکی مونگ بیا پا دی کارو کو او دا دماغ سرا تللی مصنوعی لاس مجور کل.
د یاد سنټر یا کمپنی ټیکنالوژي مشر اویس حسن قریشی وای چې دا مصنوعي لاسونه نه یوازې کسانو ته د لاس شتون کیفیت ورکوي بلکې دغه لاسونو نه خلک بیا کارونه هم اخیسته شي. نوموړی وای نړۍ کې دا لاسونه ډیر قیمت لري خو دوی دلته ډیر په لږو روپو کې جوړوي چې ډیر خلک ترې نه استفاده واخلي.
پاکستان میں ان لوگوں کے لیے ایسا سولوشن اویلیبل تھا.
پاکستان کی تردین اوڑاندی مصنوعی لاس لگون کو خلق تھا دا سے حل موجود ہو چی دوا یا دو نیم کلو وزنی مصنوعی لاس او لگوی او کارولی ڈیر ستونزی درلو دی بیا منگ پا دا سے لاس کار او کو چی دا دماغ سرا لاس دا ٹکنالوجی دلار و تلل شی او او کاروی دا تبی لاس پا ڈول وی دی لاس کارول ڈیر آسان دی بس اغستلی دی او بیا چی دماغ کی مو سا فکر کو چی لاس
اضافه شوی او اوس مهال دوی په سوداګریز توګه جوړوي.
کیونکه هم نه همیشه سے چاہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہر عام انسان تک پہنچے.
زمون همیشه دا زړه چې دا ټیکنالوژي هر ضرورتمند ته ورسی او ځکه د نړیوال نرخونو په پرتله چې تر 15 لکه قیمت لري مونږ دا لاس چې په 3.5 لکه جوړو خو بیا هم ډیر خلک دا خستو قوت نه لري چې کله داسې خلک مونږ سره تماس ونیسي مونږ بیا د دوی بنیادی معلومات واخلو او د انسانیت مرستیال ان جی اوز یا غیر دولتي ادارو سره شریک کو او بیا د دوی باندې په ځانی توګه د مصنوعي لاس لګولو خرڅ ناراضي.
د بایونیک سنټر یا کمپنی مشران وای نه یوازې لاس بلکې را روان وخت کې دوی په مصنوعي خپو باندې هم کار روان کړي او زر به داسې خلکو ته چې خپې نه لري دماغ سره تړلې خپې هم جوړوي. ذوالفقار بیٹنای وایس اف امریکا ڈیوا کراچی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
قبل سو کے کئی او کنا تہی کار صحیح
دہر انسان وان پائے تبل لفارا یو مثال جو سی
تہر عمل یو عکس العمل ضروری تے انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی
تاسو ہم بدلن راوستے سے
تاسو ہم بدلن راوستے شے
تاسو ہم بدلن راوستے شے
دا ٹول پا یو وقت عادی خلق ہو خو دنور پجون کے یو لوی بدلن راوستا هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده. د آسما رانی نومې د طب یا میډیکل یو زده کوونکې وه چې په کال 2013 کې ووژله شوه. د بشري حقونو سازمانونو یې خلاف اواز پورته کړو او د پېښوري عدالت سه کال جون میاشت کې د قاتل نه د مرګ سزا واوروله. خو وروسته راپورونه وایي چې د یو ننواتې نه پس هغې پلار دغه مجرم معاف کړی دی. په دې اړه درته نور تفصیل د پېښور څخه د ډیوا همکاره سادیا قاسم شاه وړاندې کوي.
د جنوري میاش کال 2013 کې کوها کې د یو میډیکل طالب علم آسمارانی مجاهد الله نوم یې هلک زکه وشتل چې هغه جنې د سره وعده کولنه انکار کړو. سدرینیم کال پس د جون میاش کې سخ کال د پیښور عدالت د دغه مقدمه فیصله وکړه او د آسمارانی د وجنې په جرم کې مجاهد الله ته د مرګ سزا واوروله. خو په رستو کې د دغه مجرم کورنۍ په ننواتې د آسمارانی کورنۍ ته سرای نورنګ تتلی او د دغه کورنو یو بل سره روغه شوي. او درا پورن تر مخه د اسمارانی پلار غلام دستگیر د خپل لور قاتل معاف کړی دی. کو علاقائی رواجونه لکانه نواتوی او په قانون کې د قصاص او دیت غوندې نرمای وی، د دې استعمال اکثر د خزو پر ضد کیدونکې مقدمو او جرمونو کې اکثر پکته راځي. خزو حکومت لپاره یو فعال او لیکوال یا بلاګر پلوشا عباس وای، یو ځل بیا روایت د انصاف په لار کې راغلل.
خو زمونږ د بده مرغه اومکه خبره به زو کما چې روایت د پښتني معاشري یا زمونږ د نشي کلتور زمونږ د خزو په حقونو په منځ کې بیا راشي. اکثر دا سه ډیر فیصله د دې سوري د معاملې چې دښمنی با مونږه لری کو نو مونږه په کلور خور سوره ورکو یا دا سه دا نور مسلې را لې یا دا کیس راغې نو دې کوم خبره بیا د قانون د لاسو ته جرګی ته لاړه. نو ظاهر
د وایس اف امریکا ډیوا تاسو په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب باندې کتلې او اوریدل شي. د خبری خبرونه وخت پای ته رسیدلې. زه نصر الله خان، د خبرونه پروډوسر عابد حسین او انجینران ستاسو نه اجازه پوره. خدای پامان.